السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړ زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وای د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډېر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بېلابېلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوي. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي له ژوبلې دو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم. وروسته لدې چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزې د غوښتنې د ردولو له کبله له سختو نیوکو سره مخ شو، اوس دوی ته ویزې ورکړل شوي او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو دا لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پرېکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت اړ شو چې په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمست وایي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي. د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان له مخې خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان له مخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2010 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هېوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقۍ نړیوال شورا د افغانستان د موسیقۍ هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقۍ د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج له ګڼو هېوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هېواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هېوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په مکرۍ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنیو ته د دغو هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للورې لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکی نقیب الله وایي د جمهوري حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو، خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته، ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي، نه ورکوي، نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي، نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بېخي مشکله ده، اول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري، دلته مجبور یې چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځانو باندې، نو بېخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي، او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي، د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبره آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی، او هر سړی کور او بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راځي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد دی، ورس و دورس و ناسي و سپیرته کوته ځو، کار نسته، پیدا بېرته بلاد کوته، روزه را روانې و بېرته روانې کوته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار مار برابر.
زما نوم زیر الله، موږ د روزانې دپاره وتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره، کور کې ډیر الون را پسې واز د کار کوم په کور کې نور کار مې کمزورې دي ساز مې کمزور یو بلند والوم لرم نو څنګه نه ساز سازون کمزور دي اوس یو لس بجې مرسته کار نه در پیدا ساری سناست یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخي او پشمي فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعال اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ چې راجع کړي دي موږ راځي صف لرو په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس په فلعال پر کار باندې روان دي کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي دور ته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولي. د ترامپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري. ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لویه سه‌شنبه یا سوپر تیوزډی کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړې. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ترامپ پلوی وم، خو د سړي زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې ده ته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رای ورنه کړي.
ترامپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 6 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پرېکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پرېکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 3 ټاکنیزې استازولې خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اونۍ په پیل کې د بلوچانو کلتوري ورځ وه. د اونۍ په پای کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې نو ټول څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو
شیر لرو
لکه واورا په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو تر څنګ د یوه کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
د ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوز قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته دا د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لنه کلونو را پدې خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدې ورځ هڅه کوي چې له جامو نیولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي.
بلوچستان ما
بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پایل کې وه او د اونۍ په پای کې د ښځو نړیواله ورځ ده. له یوې خبرتیا وروسته له داسې لیکوالې سره شغېدلی یم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یې یو شمېر مقالې لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1912 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له ننه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسؤلیت کې سلیکوالې پاکیزه آرزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، اغلې ارواښاده معصومه عصمتي وردک ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ یې خواته د پښتونخوا خدای خدمتکار تحریک ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په یو اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست هم نو بشرا سیده بشرا بیګم ده، الف جانه خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وې لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما نه تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحده ډېر عالي کارې کړی د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هېواده لرې یم، ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و، هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه یې سایټونو ته لاړم، فیسبوک پانو ته او نورې داسې ښې مرجع وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعاً دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه عصمتي او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نورو کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډېره مشهور ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغی ده. ما یوه وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه. په هغې مقدمې کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسې داسې هېڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسې له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب او چی ولی دیتی خزو نون دوم را غط را خیستل شوی پر تاریخ خود دی باره که یه چاب مست فقط یو دوا یادره یو کرخو که دی یادوان سیده ما دیر سخته و دی ملکه سرایا باره که معلومات پیدا کول واقعا دیر سخت و خو خوشبختانه زینی را چی معلومات ما پیدا کول استادانو چخه چی کافی دیر معلوماتی که مخصوصا دی ملکه سرایا و ملک مرکه ده چی اغیه پا فرانسوی ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافي ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغې هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافي ډېر نوي معلومات دي ملکې په حق نه وو او چې ما د ټولو نه استفاده وکړو معلومات
میرا. تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دی لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او که نه ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ودا د خپل انتخاب وزه کما دوی ته وویل چې دا راځي چې دې د دې لنمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو نه دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په نامه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هېڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې. یعنې دوی هغه رسمي
خوب اخلي. دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو سې وین مرکه
مثلا د روغی هغه پالیسیانې څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده. یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنې سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دې باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دې په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو اوبښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار دي چې تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوي شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي. څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپېژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسه او له انقلاب نه مخکې دوره رښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي وه او مادي درې ټوله وسوځېدله باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده سي زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کښې ما همدا وویل چې ولې نشته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کښې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کښې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده. او ما خپله همدا میرمن می هم په لیست کښې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دومره بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخته چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړي، نو دا په تاریخ کښې نشته.
دا خو مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته چې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کښې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرغونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټي شی ده، له هغه را وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونه انا او د بیا وروسته د میوند د ملالۍ له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دې چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې، همداسې نه؟
بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. دې بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغې ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کښې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کښې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کښې په دومره لنډ وخت کښې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کښې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومېږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کښې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کښې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول غلابېد. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کښې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کښې چې ما کوم احساس درلودې، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي، هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم. نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د ښځینه قشر د وروستیو څو کلونو بې شمېره ستونزې د ژوند په هره برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما افغانې لورکۍ، بېګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلېدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغانی لورکۍ، زما دردیدلې، زما معصومی لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقاره ځار سه دا تخت، دا تاج تخت او گدی، ستا په پوړني بلا سونه کښېږدي، د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي، ښکل به یې کړي ستا د پوړني غبرګې څوکې، د وقار او سپېڅلتوب حدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي، ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپېدې به ستا اوژو ته سر راټیټ کړي، د سهار لمر به د سپېدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا پر سر به زرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفاته ډک نظر وکړي، دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزله ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالي لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله، شمه چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږم تلولې کېږم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې، له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوی ادبی بهیر فعال شو. دا په زابل کې لومړی ادبی بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه له غړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبی بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر غونډې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبی بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولی شئ؟
په سورغر ادبی بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سل ته رسېږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سورغر ادبی بهیر مشاعره هفته کې یوه ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه، ډیرو پرتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبی بهیر نه و، نو دغه ادبی بهیر او دغه نوښت په راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډېر سنګي سره مستر کې جوړي ولې او موجود ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنګي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي سنګي درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې ته واستولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوئ په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لرئ؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربېره ویناوې هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر یوې سیمې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربېره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخته ځو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو، چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبی بهیر لغړی ذبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبی بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای توت دی. د خپرونې په دې برخه کې د انځورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کېشي.
لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، یو سړی دی انتظار کې به اوبه سي، ستا پر غږ مرۍ مرۍ تڼاکې ناستې،
په دې ور اخیسته تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کښو بڼوته مې پخته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخته واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخله واه په سیوري د انار کې به وبسي دی جلی سگ لگلی نار جو کھڑے دے جلی سگ لگلی نار جو کھڑے وائی غاڑا دا بہار کی بہو بسی
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو چخاورے د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په درېمه د 22 کلونو په عمر له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غږ مینوالو او دوستانو په خواله رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټولې نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انسټاګرام ولیکل دا لویه سعیده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په روغتون کې سا ورکړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړیو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبله زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماسټر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همداراز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
محفل برادرای اهل اونود که میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل بود
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو کتن هرا گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شویره.
غزل سرای از هندستان او پاکستان مثل اونس میډیا سان هون او جهان فرید خانوم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فرید خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي. غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
که بسیار عام میپومین به مومش
نام تو عرب شاعر و لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی در روح ژبه ده. موسیقی در ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی راډیو عربي مجلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستې، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلي دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو: له وطاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وطاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه
ډیر څه پوهیدلای شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم جاذب سیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دیونی آزادی رادیوی مجله مهم دومره و. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی.